پانی وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه. د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخ د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلکو ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې په دې چاودنه کې بیا د وژل شویو کسانو شمېر درې او د ټپیانو 15 کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو د داعش خراسان څانګې تېره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب، علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي. د برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوی هم زیاته شوه. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اجه سمندر کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي برابرۍ کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 5 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول کیږي. دو امریکایي یو روسي او یو جاپانی ستورمزلي په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلي نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه ستورمزلي په تېره اکتوبر میاشت کې د ناسا او د سی دیو شرکت لخوا د امریکا له خوري فضا ته ولیک ډول شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بهار ایالت کې د یو مسلمان سړي د وژنې د قضیه په تړاو نیولې دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه شپږ 50 کلن مسلمان سړي چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخت حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښو د خوړلو یا هم د څرمنو د کارولو لپاره حلالوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه مې ومني. ستاسو د پوره روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، دغه روان هجری شمسی کال مخ په خلاصېدو دی او په دغه کال کې د ازادي رادیو په خبرونو کې ډېر تغیرات راغلل. د هغه جملې څخه یو دا چې زموږ خبرونې د 12 ساعتو پر ځای اوس 24 ساعته تاسو اوریدلی سي، چې دا هغه سره سم زموږ د ځینو خبرونو وخت هم تغیر کړی دی. بل دا چې په دغه روان کال کې دغه رادیو خپل د زیاتو پروګرامونو نشرول د بیلابیلو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، واتس اپ او نورو رسنیو له لارې پراخه کړې دي. او همدار تاسو کولای سئ خپل دغه پروګرام یعنی د رکوسو عزیزانو خپرونې ته نه یوازې د رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین بلکې د واتس اپ له لارې هم خپل پیغامونه پریږدي. نو په دې هیله چې په راتلونکي کال کې ستاسو هغه دوستان او خپلوان چې تاسو یې په لټه کې یاست پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو د ازادۍ رادیو د خپرونو څخه په بشپړه توګه ګټه واخلئ، د نن ورځې دغه خپرونه د ځینو پیدا شویو کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم زول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګه یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګه ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونی شي. اول مړې ته تلاش میره وای ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمیره 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات میرا تبه موایم واتس اپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم در تبه 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم در توایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته دی وایم چې دا فال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا ته هو دا د دې رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخره کړه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي. او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 9 5 0. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کیږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوند وی خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وای زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکي کې نکور دی کلار می مر دی دا لک د څورلو ستنځلو سکاله په عمر کې دی زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 4 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 9 4 0 1 دغه لک وایي چې زه خپل اخشي راوستلم او اخشي راته وتښتېدی اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د دغه لکه څخه پوښتنې وکړلې وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم دوه تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زه پلار یم څلور کاله کېږي چې مړ دی وسلام ستاسو خدمتګار
ګران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پیدا شوي کسانو کې ستاسو کم دوست او عزیز هم شامل وي کنه نو دوایو به کوو چې هر څه ژر پیدا شي اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې په هغه کې د خپل ورکوسو خپلوانو او دوستانو پلټنه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي باد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لرو د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 4 4 1 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 4 4 1 5 1 واتساپ هم پر پاره دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علامه وساته کلم مر السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. موږ یو ورکسوي حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشی سیمې اوسیدونکو دی. حکمت الله جان د تیرو میاشتو راهیسې له خپل کور نه درکدې چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ د نموړي په اړه سخت پریشانه ده. هر مسلمان ورور کا د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 1 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. هر مسلمان ورور کا د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
ازادي راډیو کارکون کاریدون کې جن ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمید الله دی. کچالی دلی نو د ثواب له خبره په دې شمیره زنګ ماته وایي 0 3 5 2 5 5 شماره بیا 0 5 5 5 5 5 دس ماں نمبر دے نکار چالی دلی کور کابل ولایت کے تیز شمارہ تیز ماں صرف تماس کن سی
رامن آزادی راڈو کارکن کو آوری دوں داغا عبدالوکیل مدنی نمیجی دی ہلمن ولایت دے در نادالی ولسوالی دلاس پینزل شپی کی ریش دا نادر کسوی دی کسو کیا چالی دلی اونجا پی جن دلی ماتری پر دو شمارو بانی معلومات راک
گران ورور تاسو د دغه ورکسیوی کس اکس په واتس اپ کې شی دی او خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره مو په خپل نه دی ویلي چې موږ څو څو ځلې دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. دا ځل زه ستاسو د ټلیفون شمیره ولولم خو بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 1 1 0 0 1 بل شمیره 0 0 0 2 2 اته اوه پنځه درې
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا کازوی شکیولا نومیږي، د ملای چتلا زوی د پینجل مسی، د زابل ولایت د اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې اوس یو ویشت کاله دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نداره کوي، که هر مسلمان ورور که په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي، چې زما غږ اوري. نو که چا لیدلې وي یا یې په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردي او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. بله شمیره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت. درېیمه شمیره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفند علاقې د ملي د کلي اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس څوارلسو کلو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه عثمانه ته د حال ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه عثمانه.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي او موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره ده صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس. صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بي سیم شمیره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانه ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شرمباد تاسو ته په تماس کې هم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاري زوغان د کلي دی. دا نوي ښکاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځلی بیا تکراروم صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې دا څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي صفر اووه اته یو سلو څلور څلوېښت نه شپېته څلور اویا. بیا تکراروم شمیره صفر اووه اته یو څلور څلور شپږ نه اووه څلور. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره دغه درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما اواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه نمبرونه دي وروره، هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینا د ورکو شوی عزیزانو د خبرونه ټول همکارانو ته دا یو طوفان خبرې کوم. د خوست ولایت نه زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، اتلس کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمیره ده صفر وو شپږ پنځه یو صفر نه صفر دوه پنځه، یعنی صفر و سو پنځه شپېتو لس نوي پنځه ویشت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کال کې د کور سره دره کړي، په هغه وخت کې د دوه عمر چې وویشت کاله به و ان شاء الله رحمان، اوس به ان شاء الله بیا شي اوت څلوېښت اته څلوېښت کال کې به وي د دوه عمر. نو کچیر چا ته معلومات وي د زموږ خپل اواز اوري، نو د په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. دوه صفر اته نوي یو پارسي بیا رقم دوه صفر اته نوي صفر پنځلس صفر نه سوه پنځلس صفر څلور سوه دېرش دوه سوه دېرش. بیا پارسي درته بیان کوم. دوه صفر نه دوه هشت نو سدو پنځه صفر چار سد سی دو سد سی. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي ان شاء الله زیر ورکوو.
زما یو زوی دی ورک دی، زه د بنډ کجکي د ولسوالۍ یم. ځای مې نیچه ده، جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی. زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کلداری ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمیره، خو ستاسو د ټلیفون شمیره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام په راتلونکي کې د سره ثبت کړئ او دغه دوې مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمیره صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو مینهوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات که ته دغه شمار او زنګ ووایې. او اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدلو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټولنه کرانه اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شمول راشر ولسوالۍ څخه مامانی چې تقریبا شپاڼس ولس کال کې چې دا څخه دره کړې. اصلي شمول راشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د هلمند مرکز لشکرگاه بانان نسیم نادرکتوی دی اکا حرم سلمانو پالون منی مرمات لدی لانی حربانی نمخی بزما سره کل این بردگ شمروالی که اوی نستی سما در تلیپن شمره سپر اوه دوا وار سپر دوا اتا شپاش دری سپر دوا شمره زدی در سپر اوه دوا وار سپر دوا اتا شپاش دری سپر
دعا د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم عمر یو دوه دانیا لکان ورکړی دي نومانیا مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی هغه شمس الله کا زامن دی د نجیب کا ملستان دی او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی اور کسی دا موزاد نشپاس پا منتکای کنی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیجی چو رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانی دا وجی دی مرسکر دوا شمیروز مرسکر لیکی ونیسی دا تلیپون شمیری بخشن غایم ویا چی دوا یوا شمیره سابلات سورتو وایو چی سپر وا دریه یو دوا نه یو اته اته پنځه بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم سپر اووه درې یو دوا نه یو اته اته پنځه دا شمېره دې زموږ سره لیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخا یې محتمله ترلاسه کولی شي السلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نزادی رادیو ستا غوښتل درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو د پنځه میاشتې کې چې درک دی هیڅ چاته درک نشته کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمېره دي موږ سره تماس ونیسي او سلام په احترام
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکت سوي یا پیدا سوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپل یاد کړئ مننه د واتساپ شمېره 003-004-8-8-4-8-0-8
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0 و او ات نه نه ات شپاش شپاش یو پنځه شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0-8-9-8-8-8-15 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کال کې چورک سوی دی او بل 15 کال کې چورک سوی دی نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سره
عزتمنو دوستانو د همدی ورستی پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم مختمو ګلر
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00-42-02-21-12-1-15
د آزادی میلمه
د ازادۍ میلمه خبرونې ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره چې په ګڼو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړې د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونې ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژندګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کوي، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دې خوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بې وزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر و، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې، درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالب خاطره وای، ما اول صنف د مکتب می پڅو تقریبا په څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلی دي. یعنی جلال آباد کې می اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوي دي، بیا اول صنف می بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پیښور ته تللی، مالته می اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې پیښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې تر سره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خطبی ده چې په خونځي او لیسه دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړ، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالي ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې. نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې استه تو فکرونه راځي، او زی مثلا یو وخت به وخت انجینری ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبان په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځو نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ، بالکل. ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ول، دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یو دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم، او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادگی نیو دولسم بخلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګه کې ترجمانه شوم. دا فرصت ما ته برابر شو چې و ملیدل چې دلته خزی د خلکو نمائندگان دي، خزی د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډیر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادگی نیو، او چې ولاړه ما انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره واړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه دا چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغه جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوری نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوی دی او تطبیق شوی دی خود دوی مقایسوی حالات ز د نړۍ نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي ز د عرف او عادت چې خپل د حقوق یو منبع ده په هغه کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړی دی، او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخیستل شوې ده خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې اته تاسو په امریکا کې په هند کې په اردن په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بڼه لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي، چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي، په افغانستان کې خدا سينو شوی چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو بلار شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي، خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، د خپل د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوال قوانین خلاف موضوع ده، معنی دا چې دا خپل یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندۍ وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او د عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کمی شي، او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي، معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټول نړۍ کې، هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نور مو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سند چې کچيري زر کاله مخکی یا سل کاله مخکی یو کار عملی کې ده، هغه باید همیشه عملی شي. باید کچيري zarar لري د ټولنې ته باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعه لاري د اکیډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د خزي او د نجونې چې حقوق حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې وس فکر کوم چې د بخوانه هم ډیر جوړ دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعات برخه اوس یو برخه بل چې زه په کار کوم هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دانه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس تر سره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې عقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او اپم دې کابله می زدلتا په مختلفو مجالسو کې کچیر فرصت را ته برابر شوی وی، او کچیر هم وخت می اشتراک کړی دی خبرې
مې کړې. همدغه پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم میرمن حقپال چې څوزلې چې ما له تاسو سره تماس نیولې د مرکول پر ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم، مالې دل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان خځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کانفرنسونو په باب یو څه راته وایي.
بله، دقیقا بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوې هم د جنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمائندگانی راغلي ول، چې په دې کې هغه نمائندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په سطح تحصیلات کړي ول، موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت عم د سیو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو، او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول، او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو، او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو، او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو، او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه خزي چې په بهر کې دی او هغه خزي چې په افغانستان کې دی او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وځ شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږ وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډیر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د خځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. الته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې ارتباطات تګ راتګ خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو د لپاره یو ډیر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او مستقیم اړیکې نه لري، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ نه ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بین محکمې بین اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه تبدې چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف او هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبه تر سره کړلې، د دوی نامو هله وکړل چې زمونږ د مظاهره او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته. میرمن حقپال، پورستی برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته وایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې ډاکټرا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډیر زیات دي، اکثریت نه غواړم چې تا شریکم ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریکول د دې باعث کیږي چې د عملي لپاره عملي کول لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان لپاره او د افغان او انجنو او ښځو لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې پلوسته وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرس یا په دې سهم واخلم، او د سره سره خپل مدافع کارونو تای چې فعالیتونه دی لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم. او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم په دغه تحقیق کې، دا راته ډیر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب په توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفه حقپال، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
زده هوا نوریا شیک دزړه درځایما ستکه